مطالب تازه و گزارش های تازه با شما خواهیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي.
ویان احمد الله چوال د ایران عسکرو طالبانو ترمنځ دواړو هیوادونو پر پوله لپاره پسې نه خطورسته د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناست قومندان قاسم رضایی وای دوی چمتو دي چې د طالبانو سرحدي ځواکونه وروزی. د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناست قومندان قاسم رضایی وایلی په پوله پروتوکولونو د پوهیدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزی. خو د طالبانو حکومت وای ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. ایران مهر خبری اشانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلی اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران د انتظامی ځواکونو د ځایناست قومندان د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړ یا پولیو له منځه وړلو پر پروګرام د رابلل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکي مشورتي ډلې یا ټاګ ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبه په ورځ پیل شوي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ویلي چې نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده چې په دې ورځ به ټاک یا تخنیکی مشورتي ډله خپلې سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو لخوا اداره کېږي وایي چې تېر کال یې د منځنۍ اسیا د دریو هیوادونو او ایران څخه د 299 میلیونو ډالرو په ارزښت برېښنا اخیستي. د دغه شرکت سرپرست او د سوداګرۍ د څانګې رئیس عبدالرحمن نن کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دې تر څنګ یې 2.3 میلیونه افغانۍ د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو ته هم د برېښنا د لګښت پیسې ورکړي. افغانستان د تیرې نږدې یوې لسیزې څخه زیاته موده کېږي چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. افغانستان اوس مهال نږدې 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا شاوخوا 80% د وارداتي برېښنا څخه پوره کېږي. عوامي نېشنل ګوند له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د معاملې په اړه د پلټنو لپاره د پاکستان لومړي وزیر ته لیک استولې. پرون په پېښور کې له باچا خان مرکزه په خبره شوی بیان کې راغلی چې دا لیک د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان لیږلې. بیان زیاتوي چې ایمل ولی خان په هغه لیک کې له لومړي وزیر شهباز شریف څخه غوښتنه کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکراتو په اړه د عدالتي پلټنې وشي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د چین د دفاع وزیر خبرداري ورکړي چې د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د ناټو په شان ائتلافونه جوړول او یا هڅه کول به په دې سیمه کې د شخړې پیدا کېدو سبب شي. لی شنګاپو په سنگاپور کې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا سیمه د وړو ډلو نه بلکې داسې همکاریو ته اړتیا لري چې ټول پکې برخه ولري. د چین د جیکپوري نظامي چارواکي همدارنګه په سیمه کې د جګړې امکاناتو ته په اشاره سره وویل چې هغه جدي غمیزه باید هیره نه کړو چې د نړۍ د دوو سترو جنگونو د هیوادونو په خلکو راوستي او اجازه ورنه کړو چې دا ډول ویرجن تاریخ بیا ځان تکرار کړي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې د استوګنې پر یو کور د روسیې توغندیز برید یوه 2 کلنه نجلۍ وژلې او لږ تر لږه 22 تنه نور کسان یې ټپیان کړي. ګومان کېږي د دې برید له کبله نور کسان هم تر خاورو لاندې شوي وي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د نجلۍ مړې د ودانۍ له ورانیو راویستل شوې. یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې په ټپیانو کې 15 کوچنیان هم شامل دي او د 3 کوچنیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. جاپان او جنوبي کوریا ډېر ژر د پخواني پوځي تقابل کړ کې چونو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د نږدې امنیتي همکاریو مخه نیولې وه په حلولو هوکړه کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د لوبلو ډګر وروستی خبر دا ده چې د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې په دویمه یوه ورځنۍ سیالۍ کې خپل میلمه افغانستان ته د 122 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د سریلانکا په همبنټوټا ښار کې ترسره شو، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ټاکلو 500 اوورونو کې 323 منډې جوړې کړې. افغانستان د ورکړل شوي هدف په دوام د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 340 اوورونو کې 191 منډې جوړې کړې. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړې.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت او سوداګری او پانګونې د خونی چارواکي وای چې د پاکستان سره د جینز په جینز سوداګری په برخه کې تر اوسه لا ورستې پریکړه نه ده شوې. خو د افغانستان خصوصي سېکټر وای چې بهر ته د بانک د لارې د پیسو د لیږد په برخه کې د ستونزو جینز په جینز سوداګری د افغان سوداګرو په مخ کې یو انتخاب وسی، په دې شرط چې افغاني ته پکې زیان ونه رسیږي. اکرام شنواری رپورت را لګل.
د پاکستان حکومت د تیری جمعې پورس د افغانستان، ایران او روسیې سره د ځانګړو موادو جنس په بدل کې د جنس د ورکړې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د سوداګرۍ دا میکانیزم به په یو ځای عملي شي. په دې میکانیزم کې د شپږش بیلابیلو موادو نمونه شامل دي چې په پاکستان کې شخصي او دولتي شرکتونه کولی شي افغانستان، ایران او روسیې ته صادر کړي، او په بدل کې به پاکستان ته د غذرې وړو هیوادو څخه خام تیل، طبي مایع، ګاز، میوه، غنم، صنعتي ماشین او ترکاری وارد کی. خود طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد د یکشنبې پورس امریکا غږ ته ویل چې پاکستان سره لا هم په دې اړه خبري روانې دي.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت ها و نشست های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت ها و نشست ها هنوز نهایی نشده.
د سوداګری او پنګونې د خولي مدیره پلاوی غړي خنجر الکوزی هم امریکا غږ ته ویل چې تر اوسه نه د افغانستان خصوصي سېکټر او نه هم د طالبان حکومت پاکستان سره د دغه سوداګری له لارې سوداګری پریکړه نه ده کړې.
موږ د پاکستان سره نه سکتور خصوصي او نه امارت اسلامي په دې ارتباط کوم تصمیم نیولای دی. البته خبرې روانې وي او سکتور خصوصي د جوین چمبرونو په منځ کې یو کمیشن جوړ شو او موږ په یو مسوده جوړه کړې و. دوی دا خبره کوله چې دا باید آزاد نه وي او باید په بانک کې باید دا سیستم داخل شي او دا پیسې هر څوک چې مال راوړي هغه به بانک ته روپۍ تحویلوي کالداري، او افغانستان کې به همداسې کېږي. نو په دې خاطر باندې به تجارانو مشکل درلود او دې سره غاړه کې نه خوستله. کومه فیصلې ته موږ نه رسېدلی تر اوسه، خبرې شوې دي اما فیصله هم نه ده کړې. دا پاکستان چې کومه فیصله کړې دا خپل یو جانبه پرېکړه ده. دوی
افغانستان، ایران او روسیه درې واړه هیوادونه د امریکا او لویدیځو هیوادو د اقتصادي بندیزونو سره مخ دي. د دې سره سره چې د امریکا متحده ایالاتو دغه هیوادونو نمونه د بندیزونو په ځانګړي لیست کې اچولي چې د ایران څخه تیل اخلي، خو ښایي چې امریکا به د جنس په جنس معاملې جدي ونه نیسي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مدیره پلاوی غړی خنجان الکوزی افغانستان څخه بهر او له بهر څخه دغه هیواد ته د بانکونو لارې د پیسو انتقال په برخه کې شته ستونزو ته په اشاره وایي چې د جنس په جنس سوداګري هم افغان سوداګرو په وړاندې یو انتخاب دی.
رسمي مسایل دی او یو د مشکل حل دی. د مشکل د حل دوه پاسته په ارتباط باندې چې دا اوس مونږ کم مشکل لرو د انتقال د پیسو دا غینه خلک چې جنس به جنس تجارت او شخه کار دی، یعنی دا د دوړو ملکونو په ګټه کار دی. اما په دې شرط چې د یو بل کرنسي ته ضرر ونه رسول شي، په افغانستان کې په افغانیو باندې راکړه ورکړه وشي او په پاکستان کې په روپیو باندې.
هغه وی چې د ایران سره هم دغه خبرې روانې دي او د روسي سره کیدې شي چې پراتونکي کې افغانستان پر رسمي توګه د دې څخه ملاتړ وکړي. پاکستان په داسې حال کې د سوداګرۍ د دې نوي بڼې اعلان کړی چې ټاکل شوی د روسي څخه په خامو تیلو لومړنۍ بار کښتۍ د دې هیواد ته د همدې میاشتې په پای کې ورسیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
پاکستان د افغانستان، ایران او روسیې سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګري پیلوي. یا درې واړه هیوادونه په یو نه یو ډول د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. پاکستان کوشش کوي چې له یوې خوا د بندیزونو نه ځان بچ کړي او له بلې خوا د خپلو اسعارو بیه ثابت وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان د خپلو غونډیو افغانستان، ایران او روسیې سره په ځانګړو موادو سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې میکانیزم کې شپږ ویشت بیلابیل مواد یاد شوي چې په پاکستان کې شخصي او دولتي شرکتونه کولای شي افغانستان، ایران او روسیې ته صادر کړي، او په بدل کې به پاکستان د دغو درې وړو هیوادونو څخه خام تیل، طبیعي مایع، ګاز، میوه، غنم، صنعتي ماشینالات او سبزیجات وارد کړي. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې دې کار ته اړ شوی.
هغه بنیادی وجه دا ده چې څنګه تاسو ته پته ده چې د وخت د پاکستان او خاص کر بیا افغانستان کې تکم اقتصادي کم حالات دي، هغه ټیکلي دي، ډالرو ډېر پکې شارټ دي. هغه وجه سره نا پاکستان سره دورا ډالر دي فنشتي نشته او اقتصادي حالات هم دورا ټیکلې دي. دا بیا دا افغانستان سره دا پوزیشن دي، او دې لپاره هغه یو نوټیفیکیشن وشو کہ بھائی اس با من دا خپل مال ما دا ایکسپورٹ بند تک کم لیگو اگر په بدل کې دا ایران نا او افغانستان نا او خاص کر بیا دا روس نا دا مالونو ورازي زمان نظر کې دا ډېر ښه اقدام دی.
پاکستان هڅه کوي چې له روسیې څخه خام تیل وپلوري او له دغه هیواده به د خامو تیلو لومړنی بار کیخته د همدې میاشتې په پای کې پاکستان ته ورسیږي. تر دې وړاندې د پاکستان د پټرولیم د سوداګرو اتحادیې تیره میاشت شکایت کړی و چې په دې هیواد کې 15% کې پلورونکي ډیزل د ایران څخه په قاچاق راوړل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ څخه وروسته پاکستان د افغانستان څخه د نورو شیانو ترڅنګ د ډبرو سکارو واردات په ځانګړي توګه ډیر شوې دي.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت ها و نشست های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت ها و نشست ها هنوز نهایی نشده.
د افغانستان و پاکستان ترمنځ ډیره سوداګری په نقد و پیسو کیږي. اوس پاکستان د توکو په بدل کې د توکو سوداګری یوازې د ځان په ګټه پیل کړي کنه د افغانستان ته هم پکې پام شوی.
تیر کلونو مخکې چې موږ بعد تر تجارت لودي هغه دا و چې هغه کلونه اوس تیر پارک سر لري. څه وخت چې موږ د روسیې سره تجارت لودي په هغه کې د افغانستان منافع ډېر و. نو که چیرې اوس هم د افغانستان منافع د فکر کوم چې 50% د افغانستان منافع سي او 50% زموږ د همسایه ملک منافع سي، دا هم د افغانستان په ګټه دی. ولې دا یو اقتصادي ریسرچ ته او اقتصادي اجماع ته ضرورت لري.
پاکستان چې شاوخوا 210 میلیونه وګړي لري، له یوې خوا د توکو د لوړو بیو سره مخ دی او له بلې خوا نشي کولای چې خپل د بهرنیو اسارو اندازه هغومره وساتي چې پرې وکړی شي د بهرنیو هیوادونو سره په پوره اندازه سوداګري وکړي. د دې هیواد مرکزی بانک په همدې رواني اونۍ کې وویل چې د بهرنیو اسارو اندازه 4 میلیارد ډالر ته ښکته شوی. په دومره پیسو پاکستان کولای شي یوازې د یوې میاشتې لپاره واردات وکړي. احسان الله ریوزه، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په افغانستان کې د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکلس وای طالبان د یو نیمګړي جوړجاړي له لارې واک ته رسېدلي اوسه چې د افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو په حق کې روان کړي یو ټراجدي ده. د پخوانی برتانوي ډیپلوماټ امریکا غږ ته ویلي چې د افغانستان بدلونونو ته په کتو ویلي شي چې د طالبانو واکمني دوام نشي کولای. نیکلس کی وای د نړیوالې ټولنې او افغان غواړي چې په افغانستان کې درنه او بهر د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي تر څو د طالبانو یو پیاوړی بدل رامنځته شي. پام وکړئ د رپورت ته.
How do you assess the current situation?
تاسو د افغانستان اوسنی اوضاع څه ډول ارزوي او د امنیت حکومت ولی او پرمختګ پاړه افغانستان د کوم کلیدی سن سره مخ دی؟
Governance and developments.
I think it's a tragedy what have
زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې وشول هغه یو تراژیدی دی او زه د افغانانو چې ډیر زیات دي حالات اغیزمن کړي سره خواخوږي کوم. زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د ایسایو لمخې 28 میلیون افغانان د محل پر بشری مرستو متکی دي چې د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ده. لومړی یو مهمه خبره دا ده چې دا یو تکان ورکونکو بشری نورین دی، نه یوازې د عمل چې طالبان ولسواکۍ او مدني حقوقو ته درناوی نه کوي بلکې پر خزو د بندیزونو لامل. زما له نظر افغانان د تکان ورکونکو بشری نورین سره مخ دي. د بشر پر ضد د جنایتو کچې ته په کتلو سره خای د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه غور کوي. نو ډېرې زیاتې اندېښنې او ستونزې موجود دي. د بشر له حقوقو سرغړونې موجود دي. بیا موږ یقینا تر هغه لري هم ګورو. زه له دې هم خبر يم چې افغانستان ډېر گاونډیان د ترګري له هغه وخت څخه چې افغانستان دوی ته متوجي دي پاړاندې خمندې.
How do you see افغانستان
د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته په کومه سترګه ګوري؟
زما غونډه چې په 1998 کال کې ملي طالبانو سره درلوده یادېږي. زه لومړی لیبی د ځوال ډیپلوماټو چې په کابل کې می ورسته لغه چې دوی کابل ونیو د طالبانو سره غونډه درلوده. په ښکارا زه دا وایم چې هغه څه چې زه وینم او ورم په دوی کې ډېر کم تغییر راغلی. ما هغه مهال د طالبانو سره د خزو وینجونو د حقونو او زده کړو په اړه خبرې وکړې چې په حیرانوونکي ډول دا د هغه څه سره چې زه اوس له طالبانو اورم یو ډول دی. نو دا د شرم وړ خبره ده. افغانستان په دغه شلو کلونو کې تغییر کړی او افغانانو تغییر کړی. د ښوونې او روزنې په برخه کې افغانانو په دغه اړه له موجودو فرصتونو سره ډېره په تیزۍ سره ګټه واخیستله. اوس په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی نفوس موجود دی. دوی زیات لوستي دي او په دوی کې هلکان او نجونې دواړه شامل دي. دوی د طالبانو په واکمنۍ کې هغه فرصتونه چې دوی یې مستحق دي نشي ترلاسه کولای.
ان اگست
15 2021 د 2020 کال د اگست په 15مه د کابل نیولو تاسو حیران کړئ؟
I had left Afghanistan.
ما له دغه پورا یو کال وړاندې افغانستان پریښودی و. هغه وخت چې ما افغانستان پریښودلو ما دغه حالت نه وټکل کړی. د دې لامل دا و چې هغه وخت په افغانستان کې د سیاسي جوړ جاړي د موندلو لپاره خبرې اترې روانې وې. داسې یو جامع سیاسي تړون چې افغانستان ورته اړتیا درلوده او داسې جوړ جاړي چې د افغانستان د کلتور او ټولو قومونو ارزښتونه او ګټې به پکې منعکس شوي وي. دا یوازینی لار ده. داسې حکومت چې د ټولو خلکو استازولي وکړي یوازې له دغه لارې یو دوامدار حکومت رامنځته کیدای شي.
کله چې تاسو سفیر وای، آیا تاسو هم کله د جمهوریت د سقوط په اړه فکر کړی و؟
نه،
فکر کوم چې د دې جمهوریت دومره ژر سقوط شو ټول خلک حیران شول. له ټولو زیات د کار طالبان زیات حیران کړل. طالبان دغه کار ته چمتو نه وو. له هغه یو کال وروسته چې ما کابل پریښود ما به پر روښانه ویل چې تر څو چې په لومړي سر کې امریکا او ناټو په پراخه توګه افغان ملي اردو او افغان دفاعي ځواکونو ته ملاتړ ورکوي او دغه ملاتړ په ځانګړي ډول هوایي ملاتړ ودرېږي بیا به د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د طالبانو سره مقابله ستونزمنه وي. او دا چې د افغانستان ولسمشر به وتښتي چا په دې اړه هیڅ فکر نه کړی ځکه چې ډیرو افغانانو او نړیوالو ملګرو د طالبانو سره د جوړجاړي د طالبانو سره د واک د شریکولو او سیاسي توافق لپاره د خبرو اترو لپاره سخت کار کوي خو دا ونه شو. دوی د دې کار لپاره وخت او فرصت دواړه له لاسه ورکړل.
فکر کوي نړۍ په افغانستان کې ناکام شوه؟
هو او نه، خو په پای کې یو تراژیدی او غیر ضروري ناورین و. زما له نظره تیر شل کاله ناکامي او بریا دواړه و. راځي ووایي چې په تیر شل کلونو کې ځینې ښه کارونه هم وشول چې افغانان ترې ګټه واخیسته. لکه څنګه چې ما وویل په ځانګړي ډول د متوسطې طبقې کلیوالو خلکو چې نه یوازې عموما په کابل کې میشتي بلکې په ټول هیواد کې میشتي د هو افغانانو لپاره ډیر اقتصادي او خوانیز فرصتونه رامنځته شول. د دې عمل ځینې مثبت جوړښتونه هلته رامنځته کېدل پیل شول. په افغانستان کې اغیزناکې رسنۍ او د ژورنالیستانو رامنځته کېدل وشول. په افغانستان کې غوړېدونکي کلتوري او ساينسي ټولنې لکه د روباتیک ډله چې د هرات وه او نړیوال جایزې وګټلې رامنځته شول. نو له دې امله د اکثریت مثبت وو. خوایا نړیوال ټولنې په افغانستان کې په تیر شول کلونو کې تیروتنی وکړې. زه فکر کوم ځینې درسونه او عبرتونه واخیستل شول. پای هغه څه و چې زه فکر کوم غیر ضروري ناورین وو. د افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستې پایداره نه وي. زه پوهیږم په امریکا کې ټول خلک وویل چې په ټریلیونونو ډالر ولګول شول او په زرګونه خلکو ژوند ضایع شو او دا رښتیا وو. خو هغه پخوا وو تر 2006 او 2008 کلونو په یوې برخه کې مرستې د هغه څه په پرتله چې خلک یې د پخوا سره پرتله کوي ډېرې کمې وې. له دې امله دا یوه ضعیفه سیاسي پریکړه وه چې د 2008 کال په اوړي کې یې ناورین ته لاره
واچوله. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونې ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لاندې څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخوانی پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندې څپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا روکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن اوازیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او رو دلشید.
د متحده ایالاتو د سرحدي ساتنې اداره وایي چې د 1989 لمریز کال راهیسي امریکا ته د راغتلو د هڅو په دوران کې د مکسیکو سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د 8000 نه زیاتو مهاجرینو مرګونه ثبت کړي دي. د امریکا غږ د مهاجرت د چارو خبريالي الن باروز د جنوبي ټکساس نه بروکس کاونټر ورغلي خلاصې دفته سید سلمان شاده راوړوي.
د متحده ایالاتو او مکسیکو د سرحد په لارې امریکا ته د مهاجرینو راتګ زیاته توجه جلب کړي. د بروکس کاونټي یا ولسوالي چې د ریو ګراندی د سین شمال ته په 110 کیلومتره فاصله کې پراته ده د مهاجرینو د بهر لامل له ځنګل ستونزې سره مخامخ ده. د ټکساس د پونتون د 2000 میلادي کال د یو ریپورت لمخې د 2012 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ د جنوبي ټکساس د بلې هرې ولسوالۍ په پرتله په بروکس ولسوالۍ کې تر ټولو زیات مهاجرین مړ شوي وو او کم مهاجرین چې په غلا راوړي معمولا خپل وروستي منزل ته د رسیدو لپاره د بروکس کاونټي نه د یو دهلیز په توګه استفاده کوي او د فلوریاس په سرحدي ښار کې د سرحدي ساتونکو د غزمینا د زانونو د خوندې ساتلو په خاطر لګنش میر شخصي رنچونو یا باندونو تیریږي. څو ورځې پیاده سفرونه کوي چې ځینې د ګرمۍ سړتیا ډیهایډریشن او یا هایپوترمیا په وجه باندې مري. د ټکساس ایالت د فلوریاس له سرحدي سیمې سره چیرمه واقع د یو شخصي رنچ د منیجر فرناندو سیروانتس په وینا
bodies or remains
تیر کال موږ دلته مجموعاً 15 مړی او یا د بدن باقی پاتې غړي اومندل چې ځینې تازه او په ځینو وخت تیر شوی.
نو ما وایوه چې زمکه اشغل نه ده او د تودوخه درجه معمولا 80 سانتیګراد ته رسیږي او کله کله لو دین هم لوړیږي. مشهور نشانونه ډیر کم دي. مهاجرین د سفر په وخت خپل لار ورکی سریوانټس وای کم کسان چې ژوندۍ وژغورل شي د مرستې په غرض د سرحدي ساتونکو غزموتا ور حواله کیږي.
وی هاف فاوند لاست ایئر د سیم ثینګ وی فاوند پروبلی هاف ا دزن پیپل جست وانډرینګ اراوند دیټ ور
ډیر کله هم عین نشان مون غالبا نیم درجن کسان پیدا کړل چې به مقصد سرګردانه الته ګرځیدل او واقعا چې هغه بالکل مرګ ته اور نږدې شو.
بروکس کاونټي شریف یا د پولیسو مشر بینی مارتینز وای هر یو پیښه جلا جلا صحنه تمثیلوي. تر ټولو زیات کسان د بروکس په سرحدي ولسوالۍ کې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. مارتینز وای کله چې مهاجرین د خپل مړو د انتقالولو خواسو کې زمونږ ماموران د سرحدي ساتونکو سره یو ځای ځانونه د پیښې ځای ته
رسوي. Within 72 hours it pretty much be gone already.
The garmai poroza ke hawi mamulan pa do abyasatun ke de de zayat lewi. Khud sarhadi satan idara us de ra behtara shwe. Te bich mun us ra margari wi aw pa samdas dole de jghorol la para amaliyat kalki.
The muro do satol la pare pa Brooks County ke the muro do satol sarthana maujuda da. د سرحدونو د ساتلو د ادارې یو شمیر ماموران د مړو د ګوتو د نښانونو اخستلو او خوندي کولو په خاطر روزل شوي دي. دا معلومات د وروسته د مکسیکو قونسلګری ته استول کیږي چې شناخت وشي او د کورنۍ غړي خبر کی. نوموړی وا چې لاوارث مړي د تکساس دولتي پوهنتون ته استول کیږي. د متحده ایالاتو د سرحدي ساتنې د ادارې مامورانو په 2023 میلادي کال کې په جنوبي سرحدي ګذرونو کې 855 مړي موندلي وو. خو د مهاجرینو طرفدار ډلې وایي چې دغه شمېره له اصل شمېرې نه ډېره کمه ده. د جنوبي ټیکساس د بشري حقوقو د خیریه مؤسسې امیر ایډواردو کانالیس چې د لادر کښو کسانو مړي لټي مني چې د لټون کارې ستونزمن دي.
And we're able to transfer those to Border Patrol.
د استقامت معلومول لپاره موږ د جی پی اس کوارډینیټر اونلرو کولای شو چې د غمړې د سرحدي ساتنې غزمه ته انتقال کړو. ایا په سیمه کې موجودو پلټونکو ته ور حواله کړو.
کانالیس کلا کلا د 215 او 201 عمومي سړکونو په څلور لارو کې د اوبو سټیشنونه لټي. یاتره مهاجرین چې د ټیکساس ایالت د سان انټونیو کاونټي ته درسېدو هڅه کوي له همدغه ګذرونو استفاده کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین المللي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا لوړ رتبه سفیر رشاد حسین د روان کال د بین المللي مذهبي راپورټ نه د یو شمېر مهمو موندنو نه غټ غټ کې څرګند کړ. سفیر رشاد ویل لومړی ډېر حکومتونه د خپلو سرحدونو نه دننه د عقیدوي ټولنې غړي په آزاده توګه هدف ګرځوي. روسیه په قطر کې د دوهم کال لپاره د خاصې اندېښنې هیواد د خپلو سرحدونو په دننه او په اخوا د عقیدوي ټولنو هدف ګرځولو ته دوام ورکوي. په روسیه کې د عقیدې زړور خلک جرات کوي چې د اوکراین په خلاف د خپل بې رحمه جنگ په باره کې خبرې کوي د ځپلو لپاره هدف ګرځوي. ولسی چین جمهوریت دیغور مسلمانان نسی بندانوی او تبیدوی چې په کمپونو کې ورته بیا زده کړي ورکړي. دوی د تبت بودستانو چینایي سویانو او فالون گانگ عمل کوونکو ځپلو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د هغو ټولنو غړي چې د طالبانو د محدوده دینیت پیروي نه کوي باید خپل مذهبي هویت پټ کړي یا د خپل ژوند لپاره وتښتي. په سعودي عربستان کې په دې تازه وخت کې اقدامات شوي دي چې د عقایدو ترمنځ ډایلوګ او مذهبي زغم زیات شوی دی، مګر په عام محضر کې د اسلام نه په غیر د بل عقیدې مشکول یا عملي کول غیر قانوني دي. سفیر رشاد ویل په راپور کې دوهمه موضوع دا ده چې د عبادت مقدس و مرکزونو او ځایونو ته د لاسرسي په باره کې د حکومت محدودیتونه زیات شوي دي. موږ ټولو د اوکراین د ملکیانو خواشینی کوونکي تصویرونه د دوی د ښکلي او ډیرو تاریخي کلیساګانو د خښتو او ډبرو غلبېلول ولیدل چې د روسیې د بې رحمه یرغل لخوا تباه شوي وو. یا غورانو د یو د پی آر سي حکومت یا د دوی د جماعتونو یا هدیرو بیا جوړول ولیدل. چارواکو د تبت د بوتستانو سامې هم تباه کړي او راهبان او راهبې وشړلې. ادرم سفیر رشاد سرګند کړه ډیر هوادونه د خپل دین نه د ګرځیدنې د به حرمتي او ختنې زد قوانینو تسبولو او تطبیقولو ته دوام ورکوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.